ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د پینزو بجو په دې خبري غړای کی زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني د پوځي عدالتونو کار پیلول د امنیتی ځواکونو لخوا د یو څو مزدورانو وجنه پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزې د عمران خان او افغان سفیر ملاقات د خیبر ایجنسۍ د کډوالو ګیلې او د ټلیفوني سیمونو کره کتنه د رواني غړای مهم موضوعات دي یو شمیر نور کورنی او نړیوال موضوعات هم لرو فول خبرونه د بشیر واخله
د پاکستان پوځي چارواکي وای په پوځي عدالتونو کې به راتلونکي ونې د 200 مقدمو اوریدنه شروع شي د خیبر پښتونخوا په نوخار کې د پولیسو په بخنه غوړم د پوز په ورده کې په مزدورانو دزو کې دوه کسان وژل شوی دي د خیبر ایجنسی یو تنظیمي چارواکي بیا ویل دي چې د توحید الاسلام درې غړي وژل شوی دي او په خیبر پښتونخوا کې د کډوالو د ستونزو په اړه د افغانستان سفیر د خیبر پښتونخوا د چارواکو سره خبرې کړې د خبرونو تفصیل د پاکستان پوځي چارواکي وای د کورونو چارو وزارت لخوا پوځي عدالتونو ته په لګل شو مقدمو کې د 200 اوریدنه بار راتلونکو اونۍ شروع کړي دا خبره د پوځ د مطبوعاتي څانګې ISPR وین اسم باجوا پرون په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلې د پاکستان حکومت د تیر کال د دسمبر په 14 تاریخ پېښور کې پر آرمی پبلک سکول تر حمله وروسته د دې هیواد په قانون کې بدلون راوست او د پوځي عدالتونو د جوړولو فیصله یې وکړه د خبر پښتونخوا د نوخار په ازاخیلو کې نن سهار د پوز په ورده کې کسانو د چراټ سیمنٹ فیکټری پر یو ګاډی ډزې کړې او دوه کسان یې وژلې دي د ازاخیلو د تانې یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې په ډزو کې څلور مزدوران زخمن شوي هم دي په دې پیښه کې ژوندې بد شوي سیف الله نن مشال ریډیو ته وویل
موږ چې سره شپ ګاډی کې په کوم شپږ بجې کې نسوار شو او پنځه منټه کوم شپږ بجو ټیم کې دغه ټیم کې زیو په ګاډي باندې دوړو سړو نه فیر شروع شو بیا یو پنځه منټه پس د خپل ګاډه را ترالو او په دې کې بیا دیم یونیفارم چول دیم رالو وی چې بای دا خدغه شان کار تاسو نه یو درېدل نه مای تاسو به تا ګاډه درولې وکنه موږ سره سم موږ د شپ ته کار ته روانو
تر اوسه پورې د پاکستان پوز په دې اړه څه نه دی ویلې د خبر ایجنسی یو انتظامی چارواکي د خپل نوم نه څرګندولو په شرط نن مشال رډو چې غرمه محلي و چاودنه کې د حکومت پلو وسلوال ډلې توحید الاسلام درې غړي وژل شوی او 15 نور روبل شوی دي د دې چارواکي په خبره دا چاودنه په هغه ودانۍ کې شوی چې توحید الاسلام ل خپل مخالفي وسلوال ډلې نیولې و د دې حمله زموري لشکر اسلام وسلوال ډلې په غاړه خسته په اورګزو ایجنسی کې نصار د جنکو یو شخصي سکول په بمونو وجړ شوې ده د اورګزو د تعلیم د ادارې مشر یا ایجنسی ایجوکیشن افیسر حبیب الله نن مشال رډو ته ویل چې په بیزورت سیمه کې رامست شوی دی پیخې په تړاو د سکول مالک نیول شوی دی او نور پلټنې روان دي نو موږ وایو چې د دې سکول ورانه دوسرا اورګزو کې د وجاړو شو سکول نشمیر یو سل یو څلوي خو تر رسیدلې چې ځینې یې بیرته رغول شوی دي تر اوسه د دې بریډ زموري چانه ده منلې پاکستان کې افغان سفیر جانان موسازی پرون د خیبر پښتونخوا د حکمران ګوند مشر عمران خان د دې صوبې وزیر اعلی پرویز خټک او د دې صوبې د پولیسو مشر ناصر خان دورانی سره د غلطه د میشت افغان کډوالو د زورونې د مخنیوي په اړه ملاقات کړي د افغان سفارت یو چارواکي شمس حسن نن مشال رډیو ته وویل چې د ملاقات کې فیصله وشو چې یو ګډ کمیشن به د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره کار کوي
اطمینان را که منگا تا سپس بده با افغان ماجرین با دوی نپازابی خاص طور پر آقا سه قانونی وی او بیا یو کمیسون جوری کی سه ده منگا ده پیخور جنرال کانسلگری خلق بایی او ده کی پیکی ده حکومت حالی رتبه کسان بایی پا ده بانده با سرخکی کی طریقی کار بانده سه سنگا ده مشکل حل کو او چوک مجرمینی که آقا پاکستانی که افغانی آقا با اقبل اصازا تو رسیگی عام خلق چوک سه افغانان دی او قانونی دی اوی سر با غرض نکوی
په همدی حال کې رویټرز خبري اژانس د کډوالو د نړیوال ادارې IOM د مشر ریچارډ ډونزګر لخلې ویلي چې د پولیسو په لاس له زورونو څخه د بچ کېدو لپاره د جنوري په میاشت کې 2000 افغانان افغانستان ته واپس تللي دي د افغانستان د کورنو چارو وزارت له رسنیو څخه غوښتنه کړې چې په هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د شتون او د دوی د فعالیتونو د اوازو په اړه دې له احتیاطه کار والي. د دې وزارت وایي صدیق صدیقی نن په کابل کې د یو خبري کانفرنس په مهال وویل چې د اسلامي دولت ډلې وسلوال هڅه کوي چې د رسنیو له لارې ځان په خلکو کې مطرح کړي، خو رسنۍ باید د دې ډول رپورټونو په خپرولو کې احتیاط وکړي. نوموړي یو ځل بیا افغانستان کې د دې ډلې موجودیت رد کړ او زیاته کړه چې په هیواد کې به هیڅ ورانکاري وسلوالې دلتا د فعالیت اجازه ورنکی. تاسو خبرونه له مشال ریډیو اوري. د جرمنی د حکومت یو وان وای د یوکرین، روس، جرمنی او فرانس مشران به د فروری په 11 تاریخ په منسک کې د اوکرين پر بحران غونډه کوي. دا اعلان نن د جرمنی د وزیر اعظم انګلا مرکل، د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند، د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او دغه یوکرایني سیال پترو پوروشینکو سره تر ټلیفوني خبرو اترو وروسته شوې ده. د مرکل وایند سټیفن سیبرټ ویلي چې په دې څلور مشرانو یوکرين کې د امن لپاره پر لارو چارو او پلان وغږیدل. د اوکرين ولسمشر پرون ویلو چې د اوکرين د بحران په محل 6600 پوځیان او ولسی وګړي وژل شوي دي. او د امریکا په مشرۍ اتحادي ځواکونو په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې پر ضد بریدونه کړي دي. د ګډو ځواکونو لخوا د خبر شوې اعلامیې تر مخه دوی په 13 غنټو کې په شام کې 11 او عراق کې 15 هوایي بریدونه کړي دي. برتانیا میشته د شام د بشري حقوقو د څار اداره وایي د فروری په 6 نیټه د اتحادي ځواکونو لخوا په راقه کې لږ تر لږه د اسلامي دولت ډلې 1 وسوال وژل شوي وو. د خبرونو پای
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زمونږه همکار بشیر غوا خوند کول. د روانې خبرونې ځینې مهم راپورونه دادی. پاکستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي په مخه پوځي عدالتونو کار پیل کړی دی. د امنیتي چارو کارپوه خالد منیر په دې خوشاله دی.
اس کا مت کم دوں گا تو سوچے بنا بہری سے سزا کے دیش بولے دل اس کا لو شد مقدمے دا شانتی پروتی دی چاتا سزا نہ کیدا.
د خیبر کډوالو ته د ستنېدو لپاره مالی مرستې پیل شوې دي، خو د طریقې کار نه یې ځینې کډوال خوشاله نه دي.
اکثر دا مسلم راځي چې د چا په نوم کېږي نه کنه یا په نوم شوی نه وي. او دویمه خبره دا ده چې دا کومه بایومیټرک طریقه ده د ګوتو انګوټې لګولو. نو زیات خلک دلته مزدورکار خلک دي.
په خیبر پختونخوا کې واکمن تحریک انصاف ګوند د خپلو پارلماني غړو د تنقید ښکار شوی. پارلماني غړی قربان علي وایي
تماته نن زر کسان برځي کوم زه به سبا سیټو ګټم، خو ما ټول تحریک انصاف ته خو جټکا ورکا کنه نه رټونو شو.
قبایلي سیمې، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماخام تر 6 بجو پورې نه خپنه غوړی. د دې ترڅنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستل او هم اوریدلی شئ. ورزو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته. ورزو د پاکستان د پوز د مطبوعاتو څنګه ایس پی آر مشر میجر جنرل آسم سلیم باجوا په خپل یو ټوټر پیغام کې ویلي چې صوبایي اپیکس کمیټو داخله وزارت ته مقدمه لیږلې وي چې د کره کتنې وروسته داخله وزارت 12 مقدمه د اوریدنې لپاره پوځي عدالتونو ته ورلیږلې دي. نور تفصیلات د اسلام آباد نه د احمد الله په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان فوز د مطبوعاتو څنګه آی ایس پی آر وایي چې 21 آئینی بدلون وروستو جوړ کړی شوی فوزی عدالتونو ته داخله وزارت لخوا 12 مقدمه را لېږلې شوې دي. د آی ایس پی آر مشر میجر جنرل آسم سلیم باجوا په خپل ټوئیټر پیغام کې ویلي دي چې صوبایي اپیکس کمیټو مقدمه داخله وزارت ته لېږلې وي چې د کره کتنې وروستو فوز ته راولېږلې شوې او په کم چې قانوني عمل شروع کړی شو. د تیر کال دسمبر میاشتې په 14 نیټه د پېښور په آرمی پبلک سکول د حملې وروستو په 2 جنوري په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې شوی ټول ګوندیز کانفرنس کې د پاکستان سیاسي او عسکري مشورولۍ په متفقه توګه د فوزي عدالتونو د جوړولو فیصله وکړه او د 21 آئینی بدلون او آرمی اکټ کې د ترمیم وروسته د ملک په څلور وړو صوبو کې فوزي عدالتونه جوړ کړی شو. د دفاعي چارو کارپو کرنل ریټایرډ خالد منیر وایي
اول به خلک د ریا ورته نو چې سزا به مو شي اوس کم از کم دومره خوشو چې دینه به ری چې سزا کې به شي نو دلته د اسکا لو شو مقدمه دغه شانته پروت دي چې تاسو سزا نه کړه دا فائدہ خو به خود نه توقع کوم چې د سره په دهشت گردی بالکل ختم شي. دا نه صرف يرونو والا خبره ده، ما نه به خل چې د سره په دومره فرق پرې وځي شوای دی نه چې کسان به پام شي. بس
د قانوني چارو کارپو او قانون پخوانی وفاقي وزیر افتخار ګیلانی وایي چې صرف فوزی عدالتونو د لارې د ملک نه تر هغه خاتمه ممکنه نه ده، بلکې حکومت لا په نورو لارو چارو هم غور کول پکار دي.
شروع کے بس سر لگوشی جی سزاوانے اور کرے ہو دہشت گردی صرف عدالتوں وغیرہ ہونا لگا نا ڈور دے جاتا وہاں مل دے بیسک نہ کہیں جب دس شروع سے بولے ہوا آگا سو وجوہات آگا وجوہات دے ٹیکل کرش
دا آئی ایس پی آر دا مشر تر مخا پا ابتدائی توگا پا ملک کے نہ فوزی عدالتوں جوڑ کلی شوی دی چپ کے درے درے پا پنجاب او خیبر پختونخوا صوبو کے دو پا سندھ صوبہ او یو پا بلوچستان صوبہ کے جوڑ کلی شوی دے. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا دوشنبے یا گل دورزی 19 پروگرامونا
ستونزے او سرکار
پا پاوکم یو لسو بجو
دا مشال مرکا
پا یوانی ما بجا
دا تاریخ پانا
پا پاوکم دریو بجو
دا رنا پلور
پا پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنا
پا اتا منٹا دا پاسا سلورو بجو.
اردن کو تاسو مشال لیدیو تا وگی دا نوخار ازاخیل و تانی پا حدودو کی نن سحر وقتی چراٹ سیمنٹ فیکٹری تتلون کے گاڑی باندے ڈزو کے دو کسان مڑو او سلور جوبل شوی دی. جوبلو کسان دا پیخور پا لیڈی رنگ اسپتال کی دا درمنی لاندی دا داکٹرانو پا وینا روختیائی وزای دا داد وڑ دا دا پیخی دا یعنی شاہدنو پا وینا ڈزی کون کے کسان دا پوست پا وردن کی و لپیخورا دا زلان یوسف زای راپورا ورو
دا داخل تانی یو چرواکی عبداللہ مشال ریڈیو ته ویل چې سحر وختي د چراټ سیمنٹ فیکٹری سره نږدې کمپنې تتلون کې گاڑی باندې ډزو کې د یادې کمپنې دوه کارکونکو مړو او سلور جوبل شوی دي.
ځان بګي دوه مړي سلور زخمیان دي او نور څه دغه نشته لاس رپورت او مراسله څه شي نه راغلي. سو دغه دی لوکل دی هيشانو
د پیخې دی یو انی شاهد سیف الله په وینا دی هم په دغه گاڑی کې ناس وو او دی یوازنی کس دی چې روغ سلامت دی.
موږ جی سارا شپ گاڑی کې په کوم شپک بج دي کین سوار شو او پنځه منټه کوم شپک بجو ټیم کې دغه ټیم کې زیو په ګاډي باندې دوړو سړو نه فیر شروع شو. بیا یو پنځه منټه پس د خپل ګاډه راته رالو او په دې کې بیا دیم یونیفارم چولې دیم رالو وې چې بای دا خو دغه شان کار تاسو نه یو درې دل نه مای تاسو به ته ګاډه درولې وکنه مونږ سره سم مونږ د دې شپ ته کار ته روانو مونږ کوم چې وای فیر بشوي او چې د زمو په شیشو باندې کړس کړو شروع شو او دلته کسانو چې کې مایل کدا شر بیا مونږ چې دا به کېدې شي دهشتګرد وي یا بسوي سپاته لګي اده هغه نه پسته غوي چې دغه شان کار دی.
حاجی سلیم خان چې زوی فهیم خان یې په دې پیخه کې جوبل شوی دی مشال ریډیو ته وویل
او خډر زخم شوی نو هیڅ څه مونږ چې سره مثلا ناجایز مسد تعلقات مالوکات نشته دښمنی بدین او هیڅ څه نشته او بلدار چې او نورم چې مثلا چې اچا وتا اشاره اشاره نه کړی نا نور کسان وای چې بای نه نرکاوټ نرته چې وای چې ودرې گئی نرته کانی چې وای چې کوڅه خوري چې ودرې گلی چې په تختې دلې وي ایس تختې دلې مختې دلې نه دی او لار اګم فیرنګ ته شروع کړی دی لاسې او په دې کې جیدا دا لګې دلې دی فون کوم حالت تر شو اپ مونږ تیر شو چې هغه به تاسو مونږ سو وایو او سخت هم مر نشته کنه او زه پوری دا زړه نه جوړه غته جاړي ورونه تیږي مونږ تاسو نور سو وایو
دینی شاہدینو او پیخه کې د ښکار شوی کسان د کورنیو د غړو وینا ده چې چراټ سیمنٹ فیکٹری ته تلونکي ګاډي باندې ډزې کوونکي کسان د پاکستان فوج په ورده کې ول خو آی ایس پی آر یا د پاکستان فوج د عامه اړیکو ادارې لا په دې باب لا سندي ویلي. سلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو په یو بل موضوع تر راګرځو. پاکستان کې د افغانستان سفیر جانان موسازی بیگا اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان سره ولیدل او ورسره خیبر پښتونخوا کې افغان کډوالو ته په ورپېخو مسلې خبرې وکړې. د دغه ملاقات نور احوال د خپل همکار ریاض مساخیل په دې رپورت کې اورو.
د خالی پورز ماخام بنیګالا اسلام آباد کې افغان سفیر جانان موسازی د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان سره ولیدل. د ملاقات دوران د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک، پولیس مشر ناصر خان دورانی او نور چارواکي هم موجود وو. د دوران د تحریک انصاف مشرواله سره خیبر پختونخوا کې افغان کډوالو ته په ورپېخو مسلو خبرې وشوې او افغان سفیر عمران خان ته دوی سره د نرم رویه ساتلو خواست وکړو. مشال ریډیو سره خبرو کې د افغانستان سفارت یو چارواکي شفیق حسن ویناوا
ډیر
زیات مثبت نظر درلوده منګا ته په دې مجلس کې او اطمینان راکه منګا ته سپاس ته دی به افغان ماجرین به دوی نه پازابی خاص طور پر هغه قانونی وي او بیا یو کمیسون جوړی کی چې منګا د پېښور جنرال قونسلګری خلک به او د کیپی کې د حکومت عالی رتبه کسان به په دې باندې به سره خګي کی طریقې کار باندې څنګه دغه مشکل حل کو او څوک مجرمینی که هغه پاکستانی که افغانی هغه باید خپل سزا ته ورسیږي عام خلک څوک افغانان دي او قانوني دي هغوی سره به غرض نه کوي
د افغانستان سفارت لخوا عمران خان سره د افغان کډوالو مسله دومره وخت وروسته راپورته کولو په هکله چې مشال ریډیو د سیمه ایزو چارو د کارپو او اسلام آباد کې میشت خبریال طاهر خان نه تپوسو کو نو دوی باید چې دا ډیره وړاندې راپورته کړی شوی وه خو چې کله افغانستان ته د کډوالو د واپسې عمل تیز شو نو دوی سره فکر پیدا شو طاهر خان زیاتوي
شاوخوا درې سوه کورنۍ هر ورځ د خیبر پختونخوا او بیا په خصوصي توګه د پېښور نه واپس روان دي او هلته په افغانستان کې بل مشکل دا دی چې تر اوسه پورې حکومت هلته د خلکو دپاره هیڅ متبادل انتظام نه دی کړی او د ګل په ورځ باندې هغوی د کابینې غونډه را بللې ده چې په هغه کې به دا هم یوه موضوع وي نو هلته هم دغه خلکو ته ډېر زیات مشکلات دي او دلته هم
د غونډې دوران د تجارتي او اقتصادي اړیکو زیاتولو دپاره د افغانستان او خیبر پختونخوا حکومتونو ترمنځ یو شریک فورم جوړولو تجویز سره هم اتفاق وشو افغان سفیر د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ته د افغانستان د دورې بلنه هم ورکړه کمه چې هغه قبول کړه ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
او د تاسو مشال ریډیو ته وګورئ تاسو په هم یو بل موضوع تر ګرځو د خیبر قبایلی سیمې د کډوالو په قبایلی سیمو کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې د خیبر ایجنسۍ هغو کډوالو ته چې په جلوزو کې میشتي ورته د یوې موبایل کمپنۍ سیمونو ورکول شروع کړي دي د دغو سیمونو د لارې به کډوال کولی شي چې پیسې ترلاسه کړي خو کډوال په دې لړ کې شکایتونه لري یو څو کډوالو له مشال ریډیو سره په دې موضوع خبرې کړي نور تفصیل زموږ همکار شانواز ترکزی راکوي
د فاتا ډیزاستر منیجمنت اتارټی لخوا په جلوزو کیمپ کې میش د خیبر ایجنسۍ کډوالو ته د یوې مواصلاتي کمپنۍ سیمونه ورکول شروع کړی شوی دی چې په دغه سیمونو کې به دې کډوالو ته پیسې ورکول شي خو ځینې کډوال وایي چې هغوی دغه سیمونه په خپل نوم رجسټر کولو کې ستونزې لري نو هغه څنګه ارسلان افریدی چې یو کډوال دی وای
اکثر دا مسلم راځي چې د چا په نوم کېږي نه کنه یا په نوم شوی نه وي او دغه خبره دا ده چې دا کوم بایومیټرک طریقه ده د ګوتو انګوټې لګول نو زیات خلک دلته مزدورکار خلک دي مزدوران نه کوي د خفتو لوټو مزدوران دي دا غي ګوتو چې دی هغه کار نه کوي زیات خلک داسې دي چې څوک مسافر دي څوک چرته دي څوک چرته دي نو بیا خو دا یو ورځ لیا دې پس منډه ترلې نشواله کنه نو
ابراهیم افریدی د دې کډوالو لخوا په جوړه کمیټې کې غړیتوب لري نو د هغه سره خبرې وکړي
واپسې تاریخ را نه معلوم صرف سیم دا چې سیم شروع وکړي دا 10000 روپے داړي او دینه مخکې دا چې څه دم کلی روان شي کله لکه واپسې دا شروع شي پروګرام نو دا بیا په سٹاپ پلار کې دی 25000 روپے به دا بیا ملويږي
دا سه امکانات سرګندېږي چې ګنې دغه کډوال واپس ستانه شي نو دغه کډوال واپسې تک ته تیار دي او یانه محمد جمیل افریده وای
مطلب دا چې علاقہ بالکل کلیر نه دا روډونه بندي سکولونه نشته د سکولونو باندې پابندي لګي دلې راکنه او موږ ته وای چې علاقہ کلیر دا کلیر علاقہ غي ته چې روډ د خسې کولاو د اتکر پینل لګي ماشومان سکولونه تر روان شي نو کلیر علاقہ دته وی شي
او په کوم کې مش د کډوالو مشران وای چې هغوی په دیلر کې د حکومتي چارواکو سره خبرې کړې دي یو بل کډوال سید مرجان اپریزي سره خبرې وکړي
نو د پیر ورځ نه ویلي چې تاسو سره ملاقات کیږي د ایم ای ډایرکټر برابر دي هغه سره خبره کیږي یا به څوک دا کې ان خسرا دي کارانه لو نو موږ دوباره یې خبر توازو دي بای کومګ نر سره ملاوي دا کوم خلکو چې ګوتې نه لګي
په کیمپ کې میش کډوال وای چې باید دا پیسې د نقدي ورکړي شي او یا بیا په کیمپ کې دننه کارکونکو کې انجی اوز یعنی د غیر سرکاري تنظیمونو په لاس کې ورکړل شي چې د دوی مشکل هوار شي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
دا مشال ریډیو دا
د خبرونه په دې برخه کې ورزو کراچۍ ته په کراچۍ ښار کې نږدې 2.5 کال مخکې د جامو په یو کارخانه کې اور لګیدلی و چې لامل یې 255 مزدوران ژوندۍ سوځېدلي وو پولیس چارواکي وایي په دغه پیښه کې ککړ د رضوان قریشي په نوم تن نیولی دی او دغه تن د سیاسي ګوند MQM غړی دی په دې اړه نور تفصیل د ظفر کریمي په دې رپورټ کې اورو
د ایم کیو ایم ډلې رابطه کمیټې تیر ماښام اعلامیه خپره کړې چې پکې راغلی رضوان قریشي په نوم تن د دوی د ګوند هیڅ غړیتوب نه لري. رضوان قریشي په نوم دغه تن د کراچۍ په بلدیا ټاون کې د جامو په کارخانه کې په لګول شوي اور کې تورن بلل شوی دی. دغه اور د 2012 کال د ستمبر په میاشت کې د کراچۍ په بلدیا ټاون کې د جامو په یوه کارخانه کې په مبینه توګه لګول شوی و چې له امله یې 250 کسان سوځېدلي وو. یاد دی وي د جمعې په ورځ په سند های کورټ کې د دغه کارخانه په اړه د یو کیس تاوریدنې په محل د رینجر ځواک د استازي لخوا په محکمه کې یو ریپورت وړاندې شوی چې پکې راغلی د یو سیاسي ګوند سره تعلق لرونکی تن رضوان قریشي دوی نیولې او هغه د پلټنو په محل په بلدیا ټاون کې د جامو په کارخانه کې د اور لګولو اعتراف کړی دی. د کراچۍ د پولیسو لخوا ویل شوی د رضوان قریشي تعلق د ایم کیو ایم ډلې سره دی او نوموړي د دغه کمپنۍ له مالکانو څخه قلم غوښتی وو چې د نور کولو په غبرګون کې هغه دغه کمپنۍ ته اور اچولی وو. په کراچۍ کې د مزدورانو لپاره کارکوونکي ګوندونه وایي حکومت باید په دې لړ کې نورې پلټنې هم وکړي. مزدور رهنما ناصر منصور په دې اړه نن سهار مشال رډیو ته وویل دی وایي په پیښه کې ککړو عناصرو ته باید سزا ورکړل شي او د دې پیښې د منځته راتلو ټول جزئیات باید د خلکو مخې ته راوړل شي. په دې رپورټ کې ایم کیو ایم ګوند ککړ بلل شوی دی خو پوښتنه دا ده چې دا رپورټ ولې د پیښې څخه 1.5 میاشتې وروسته مخې ته راغلی. اوس دا رپورټ باید شایع کړی شي تر څو خلکو ته پوره معلومات په لاس ورشي چې دا اور لګېدلی نه و بلکې لګول شوی و او د اور لګولو په مهال د کارخانې دروازې هم بندې کړی شوی وې. ناصر منصور زیاته کړه د پیښې د پلټنې په مهال دا خبره هم باید سپینه شي چې د سوځېدلې کارخانې په ودانۍ کې په بیړنیو حالاتو کې د وتلو دروازې او نور سهولیات ولې نه وو. د جمعې په ورځ په سند های کورټ کې د سوځېدلې کمپنۍ علي انټرپرایز په اړه د دې نوو انکشافاتو د مخې ته راتللو وروسته یو شمېر سیاسي تنظیمونو هم د دې پیښې د لا نورو پلټنو غوښتنه کړې ده. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
اردن کو تاسو مشال ریڈیو تا غوږی. په قبایلی سیمه ورغزو کې نن نامعلوم وسلوالو د جنکو یو سرکاري سکول په بمونو سره ځولې ده. دغه پیښه نن شاوخوا و بجې په سیمه کې رامنځته شوې ده چې بګي سکول ته سخت زیان رسیدلې ده. په دې پیښه کې څه ډول ځاني زیان نه دی شوی. په سیمه کې د دې سره د تباه شوو سکولونو شمېره یو سل ته ورسېده. نور حال د طارق ورغزای نه اورو.
په کابل سیمه اورګزو جلسه کې نامعلوم وسله والو د نجونو یو سرکاري سکول په بمونو سره الوزولې دي. د نجونو د سکول تر اتم جمعه پورې دي چې دا د کوزي اورګزو جلسې په بزوټ سیمه کې دي. چارواکو په خبره دغه پیښه د اتوار پر شاوخوا و بجې رامنځته شوې ده چې په کې سکول ته سخت زیان رسیدلې دي. ایجنسی ایجوکیشن افسر حبیب الله مشال لوډیو تول د سکول ته د نامعلوم وسله والو لخوا دوه بمونه ایښودل شوي وو چې د دې د چاودېدو له امله د سکول یوه برخه په مکمله توګه تباه شوې ده. دوی وویل په دې پیښه کې څه ډول ځاني زیان نه دی شوی. د زیاته کړه د پیښې وروسته د سکول ودانۍ مالک پلیټیکل انتظام نیولی دی او ورنه تفتیش روان دی. د دا همل په تفتیش کې به د سکول چوکیدار هم شاملول شي. د ده په خبره کله صحیح صورت حال مخې ته راشي نو دوی به د دغې پیښې مقدمه درج کوي. د پیښې پړه لا چا په خپل سر نه دی اخیستی. ایجنسی ایجوکیشن افسر حبیب الله وایي په سیمه کې د دې سره د تباه شوو سکولونو شمېره 140 ته ورسېده. اورګزو هغه قبایلی سیمه ده چې افغانستان سره ګډه پوله نه لري خو خیبر او کورمې سره په لګېدو په قبایلی سیمو کې یو شمېر وسلوال ډلې فعالیتونه کوي. په سیمه کې د مارچ میاشت 2010 کال راهیسې د وسلوال طالبانو په ضد پوځي اپریشن روان دی. طارق اورګزی، مشال رادیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی. ورځو خیبر قبایلی سیمه ته. په خیبر ایجنسی کې د هیپاټایټ سی یا تور جوړی پرنځ اخته کسانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د دوی وړیا علاج دی وکړی شي. په دې کې د لوړګي سیمې یو تن خلیل هم دی چې له تیرو دوو کالو راهیسې ورته دغه ناروغي لګېدلې. دی وایي چې دومره وس نه لري چې واکسین پرې واخلي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی یو شمیر اوسیدونکي د هیپاټایټس یا تور زیړی په رنځ اخته شوي دي. په دې رنځ اخته کسانو کې د لوړګي سیمې اتسلبیخ کلن خلیل هم دی چې له تیرو دوو کالو راهیسې ورته تور زړې لګیدلې دي. خلیل وای چې ډیر علاج یې وکړو خو تر اوسه یې د غرنس خنو شو او اوس نور واکسینونو ته اړتیا لري خو دی په خپله د اخستو وس نه لري.
ما چې بستنې لګي او ما ضرور ملا شوی دا شل زکوم زینه راوړم. ما غوی ته درخواست کړه ما ټول اوریجنل څومره کاغذونه چې هغه جمع کړی دي پوره کیسه جمع کړه دی خو تقریبا درې میاشتې نه زیات وخت شو غوی ما سره د سلکی ستاونو نه کړ. دا چې مکمل کورس تقریبا یو انجکشن دا ګیس کپنه والا 4500 روپے باندې دی پرائیویٹ مارکیٹ کے اور 24 دی دا تقریبا 1,08,000 1,10,000 روپے راځي. چلو اخن دار ابھی تک چیز کو بے وسه سړی ما ډاکټر را تویل یاره داستا انجکشن ضروری دی پارا طریقہ باندې وته دا کورس کړی کې نستا زندګی ته خطر را.
دا خبر جنس یو بل اوسیدون کې عمران وای په دغه سیمو کې د تور زړی ناروغي مخ په خوریدو دا او باید د ایجنسی په مرکزی روغتون کې حقدار خلکو ته د تور زړی واکسین ورکړل شي.
روزانه په هسپتال کې نوی نوی کیسونه راځي. په خیبر جنس کې د ویکسین ډیر زیات کمای دی. پرایویټ قیمت دا د غریب د کس د وس نه بار دی ځکه چې په یو علاج دا پورا علاج یو کال علاج او دوا یا ستنی او دا یو غریب کس چې دا نشي برداشت کولای نو په کار دی چې هسپتال والا خلک هم دا هغه خلک په دې کې وګوري چې کوم صحیح حقدار دی صحیح هغه وس نشته او غریبانان او مستحق خلکو ته دا شی ورسګي.
په خبر ایجنسی کې د تور زړی نه متاثر شوو خلکو د سرکاري علاج په حق لمو کله چې د خبر ایجنسی د صحت محکمې مشر افسر ایجنسی سرجن ډاکټر قاسم سره رابطه وکړه نو دوی ویل
هپټایټس لپاره خپل پروګرام دی کنه فاټه په لیول باندې هغه هپټایټس سی لپاره چې کوم انجکشن وي انټرفیران هغه را لګي کنه بالکل هر چا ته چې ایجنسی وي او لکه کنفرم هپټایټس یو ټیسټونه نیم ظاهریږي او لکه ډاکټر متویلی هر کس ته ملوي دا کیسه کاری کنه چې کله وته کورس پوره شي کنه انټرفیران والا او بیا هم پی راشي ایک تر ریزیسټنٹ نو بیا پیگا فور ته یې نور انجکشن دی موږ سره نه وي خو ما ډایرکټر ته مینه ته مې لري کنه چې تنظیم یو کو موږ بیا لارښت ولګو خاطر ته ولي کو چې دا انجکشن استعمال کړی خو د طبي هم لکه هپټایټس نشو د الله تاسو ورکو خو بار له کسر ولګو موږ ولې د طریقه جوړ کو چې زکه ز لارښت ولا ټلیفون کم ختم مرکم کنه.
د خبر ایجنسی اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کوي چې دلته دی د تور زیړی د رنز د مخنیوي لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي.
اردوونکو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا په صوبایي حمله کې واکمن تحریک انصاف ګوند ځینې غړو پر خپل حکومت تنقیدونه کړي چې د میرټ پرته په سرکاري څوکو وزیرانو خپل کسان ګمارلي دي. د تحریک انصاف ګوند ځینې غړو له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې تر ټولو زیات د میرټ خلاف ورزي د جیلخانه جاتو په محکمه کې شوې ده. نور تفصیل د غلام غوث ناورو.
په دې لړ کې په صوبایي اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف د همخیال ګروپ مشر قربان علي خان مشال ریډیو ته وویل چې د ملازمتونو په ورکولو کې زیاتی درغلۍ د جیل خانجاتو په محکمه کې شوې دي او څه وسوا اتیا کسان بغیر د میرټ برتی کړې شوې دي. قربان علي خان زیاته کړه چې هغه د جمعې په ورځ په اسمبلی کې په دې خبره کول غوښتل خو د اسمبلی سپیکر هغه له موقعه ورنه کړه.
او صرف د تجل خانجات په دغه باندې وشمه چې دا دونه سخت حالات دي دلته ټیریزم روان دي او جیلز بریکس کیږي او پای کې هغه د مرټ خلاف زیړو پته نه لګي چې دا برتیانه دی پس پتا پسو کې زه تر بیا خو شک ګومان راځي ته مرټ ونیږي نو ته خلکو په مرټ ووټ راکړي سبا ته د الیکشن ته زم تحریک انصاف په بایلی ټیک ته دی انډیویژوالي خپل سیټو ګټي ته ما ته نن زر کسان برتی کوم زه سبا سیټو ګټم خو ما ټول تحریک انصاف ته خو جټکا ورکا کنه مرټ نو شو ایجوکیټډ کلاس په نظر کې ساتلم هغه ما ته پدې عوام ما ته ووټ راکړې په مار اسمبلی کې غوښې دي خبره ته پرې نه خو ما خو میډیا طرف باندې زیامه چې دا دغه ته مخکې کوم خپل مشران ته چې دا دغه چې دی د برتیانه د روکاو شي دې جنج پړتال دي.
او د تحریک انصاف د همخیال ګروپ یو بل غړي محمود جان مشال ریډیو ته وویل چې د جیل خانجاتو نه علاوه په سیادت او یو شمیر نورو محکمو کې هم میرټ او انصاف تر خپل لاندې شوې دي.
زمونږ عمل قاسم صاحب باندې چې وزیر جیل خانجاتو په هغه باندې موږ ټول لږه ریزرویشنز دي اشتاخ عمر صاحب په هغه باندې دي او زمونږ یو موږ فاطمه میډم مهرتاج روحاني کم از کم ما ته خو ځینې ویل چې ساکه کې ساکه معذور خلک یاست شي سوال ورکو هغه ټول په خپل خو خاره او کس لګیاره نو مطلب له میرټ خلاف ورزه هر ځای روان دي. دا د عمران خان لپاره موږ مخکې هم خیال ګروپ موږ خان په منشور باندې روان دي.
په یو شمیر صوبایي وزیرانو او صوبایي محکمو د دې تورونو په جواب کې د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر محمد عاطف خان مشال ریډیو ته وویل
مورجه اول خو معلومات پکار دي چې آیا دې کوم الزام لګول چې دا حقیقت دی کنه دی کفرس کا غلط برتیانی شوی دی که هر چا کړی دی هغه د پاره د هغه خلاف کاروای پکار ده. هر چا چې غلطه برتی کړی که هغه ایم پی اے دی که هغه ایم پی اے نه دی بهرل چې اعتراضی مونږ زموږ دا فرض دی زموږ دا ذمہواری ده چې موږ دغه اعتراض ختم کړو.
د یادونې وړ ده چې د پاکستان تحریک انصاف په همخیال ډله کې د اسمبلی د غړو شمیره وړاندې ولسوه او د یادې ډلې یو غړي محمود جان مشال ریډیو ته وویل چې د هغوی ډله د وړاندې په رنګ فعاله ده او هغوی به د تحریک انصاف د اصل منشور د خلاف ورزۍ د هر ګام مخالفت کوي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی زموږ دا خبرونه تاسو زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. د دې تر څنګ که تاسو غواړئ چې ځان د سیمې او نړۍ د حالاتو نه خبر کړئ نو موږ سره په ټویټر او فیسبوک ملګري شئ او تاسو ته به تازه تازه صورت حال او تازه خبرونه په دغه ټویټر او فیسبوک پاڼه باندې ملاویږي. پښتونخوا کې په نیمې بجې شوې دي دا هغه وخت چې تاسو موږ د خبرونو د لنډیز په انتظار یو. بشیر ګواخ له مایک ورکوم چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان پوځي چارواکي وایي د کورونو چارو وزارت لخوا پوځي عدالتونو ته په لیږل شوو مقدمو کې د 1200 اوریدنه به راتلونکې اونۍ شروع کړي. د خبر پښتونخوا د نوکار په داخلو کې نن سهار د پوځ په ورده کې کسانو د چراټ سیمنټ فیکټري پر یو ګاډي ډز کړي، دوه مزدوران یې وژلي او څلور نورې زخمیان کړي. د خبر ایجنسی یو نظامي چارواکي د خپل نوم نه څرګندولو په شرط نن مشال لري ته وویل چې غرمه مهال یوه چاودنه کې د حکومت پلو او سوال ډلې توحید الاسلام درې غړي وژل شوي او پنځه نور ژوبل دي چې د لشکر اسلام او سوال ډلې یې پړه پر غاړه اخیستل. په ورغزو ایجنسی کې نن سهار د چارواکو په نه د جنکو یو شخصي سکول په بومونو ویجاړ شوی دی. پاکستان کې افغان سفیر جانان موسازی پرون د خبر پښتونخوا د حکمران ګوند مشر عمران خان د دې صوبې وزیر اعلی پر خټک او د دې صوبې د پولیسو مشر ناصر خان دورانی سره د غلطه میشت افغان کډوالو د زورونې او ستونزو په اړه خبرې کړې دي. او د جرمنی حکومت وایي د یوکرین، روس، جرمنی او فرانس مشران به د فروری په 11 تاریخ په مینسک کې د یوکرین پر بحران خبرې کوي. او د ملګرو ملتونو د اټمي ادارې یا IAEA مشر وایي د ایران او نړیوال اټمي انرژي د ادارې ترمنځ خبرې یو مهم پړاو ته رسیدلې دي.
د شیر غواخو چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کولو او سرزو د پاکستان خبریدونکو د ځینو ورځپاڼو اداریو ته ریاض مساخل کتنه کړې را دي چې دا وره.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل اداري د ترهګرۍ په ضد کمی تګلارې او د غلړ کې د پوځي مشر جنرال راحیل شریف او وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ په شوي ملاقات لیکلي. د جنگ ورځپاڼه اداري وایي چې پوځي مشر تر دې دمه شوي پوځي عملیاتو او په اکشن پلان عمل درآمد لړکې وزیر اعظم ته خبرونه ورکړه او دواړو مشرانو د دې خبرې سره اتفاق وکړو چې زر تر زره د ترهګرۍ خپل منطقي انجام ته ورسول شي. اداري وایي چې په اکشن پلان یا کمی تګلارې د عمل درآمد او سنجیدګۍ جاج د دې خبرې نه اغستې شي چې رښتم دسمبر نه تر دې د ما په مختلفو ځایونو د چاپو دوران لسنیم زرونه زیات خلک نیول شوی دي. د سره سره ترهګرو پزید پوزي عدالتونو کې د مقدمو چلولو انتظامات هم شوی او د ترهګرې په تور کې سزا شوی باز کسانو ته پانسه هم ورکړل شوی دي کم چې د نورو خلکو د پاره یو عبرت دی. اداري اخر کې لیکي چې ترهګرو ملک کې کما د یری او وحشت فضا خوره کړې ده. د هغې ختمون د پاره ضروری ده چې په اکشن پلان نور هم تیز عمل درآمد وشي او د لړکې ټول کام او سیاسي جماعتونو لا یو ټکی دل پکار دی چې ورسره ترهګری او د دوی پلویان او سرپرستان خپل منطقي انجام ته ورسول شي او د سلسله کې لږ نرمي به هم د ملک او کام سره د غداري برابر وي. د دې ترڅنګ د پیښور نخبریدونکو کې آج او مشرق ورسپانو خپل اداري د پاکستان چین تجارتي راهداري په لار بدلولو صوبایي اسمبلی کې په قرارداد پاس کولو او د سلسله کې په احتجاج کولو لیکلي دي. د آج ورسپانو اداري وایي چې د تجارتي راهداري روډ یا لار بدلولو خلاف احتجاج کې نه یوازې سیاسي غړو بلکې وکیلانو او صنعت او تجارت غړو هم د برخي اغستو اعلان کړی دی. بل طرف ته سورز وړاندې د منصوبه بندي او ترکه وفاقي وزیر احسان اقبال یوې خبري غونډې ته ویلي وو چې د لار بدلولو خبرې به بنیاد دي او په زړه نقشه به عمل درآمد کول شي. اداري وایي چې دا به ډیره خوا ک وفاقي وزیر د غزړه نقشه میډیا ته ښکاره کړي وا چې دا به کمو کمو لارو او علاقو نه راتیریږي او بل دا چې د دې د پاره به په کوم کوم ځای کې اقتصادي زون جوړول شي او د دې سره سره ک د 15 سلويخ ارب ډالرو منصوبه ټول تفصيل په وپاڼه ورکړي شي. نو هم با چاته د احتجاج او قرارداد پاس کولو ضرورت نوی. اداری وای خیبر پختونخوا او فاټا د 13-15 کالو راسې جنگونو ځپلې ده او که حکومت مرکزی اسیا ته د رسیدو لپاره دا سیمه د گیټ وے په حیث استعمالولو خوب ویني، نو پکار ده چې دلته ترقیاتی کارونو لا نور هم زور ورکړي. خو د بده مرغه دوی خو د شوې نقشو نه د دې سیمو نمونه اوباسي. ضرورت د دې خبرې دی چې پاک چین تجارتي راهداري لړکې دی د بلوچستان، خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو مشران او پارلیماني غړي اعتماد کې واخلي او داسې لار دې الټول شي چې ورسره رستو پاتې او جنگ ځپلي سیمو او خلکو ته فایده ورسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، ډیلی ټایمز ورځپاڼې د پاکستان او بنگلہ دیش د اړیکو په اړه یو مقاله خپره کړې او لیکي د قوم پرستۍ جذباتو ته په کتو سره د پاکستان او بنگلہ دیش ترمنځ د اړیکو ښه کولو لپاره پکار ده چې دواړه هیوادونه ماضي هیره کړي او له یو بل سره سم تعلقات وساتي. بلخوا ګارډین ورځپاڼې لیکي په دې وروستو کې شپږ افغان سرتیري د روزنې ترلاسه کولو لپاره پاکستان ته ولاړل چې د ځینو افغان چارواکو په وینا دا ګام به د دواړو هیوادونو د سولې او ثبات د هڅو مضبوطولو لپاره مرسته وکړي. د دواړو لیکونو مهم ټکي درته انیسا اجمل وړاندې کوي.
ډیلی ټایمز ورځپاڼې د پاکستان او بنگلاديش د اړیکو تاریخ په اړه په یو مقاله کې لیکلي چې بنگالی قومیت پرستی په 1980 لسیزه کې د مغربي پاکستان د حکمرانانو لخوا د اغه سیاسي تګلارې لوجې زیاته شوې وه چې دوی بنگالیان په سیاست کې نه ورګډول. د بنگلاديش په وړاندې د پاکستان ریاست د یو شمېر کارونو ترڅنګ اوس اغه څه چې د پاکستان په اړه د بنگلاديش بهرنۍ تګلار اغېزمنه کړې، هغه دا دي چې په ډاکا کې د پاکستان یو سفارتکار ناخوښه وګرځول شو او د هیواد پرېښودلو ورته وویل شول. لیکي د بنگلاديشي چارواکو په وینا دغه سفارتکار به په هندي کرنسي کې لین دین کولو او د اسلامي وسلوالو سره اړیکې درلودي، خو د پاکستان دریز بیا په دیړه جلا دی. مقاله لیکي پرته د دې حقیقته چې په بنگلاديش کې په ګڼ شمېر کې پاکستاني زده کوونکي، سیلانیان او کاروباریان موجود دي، د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکېچنې دي. ورځپاڼه لیکي د ډېرې زیاتې کام پرستۍ جذباتو ته په کتو سره د پاکستان او بنگلاديش ترمنځ د اړیکو ښه کولو لپاره پکار ده چې دواړه هیوادونه په سمه لاره فکر وکړي او داسې څرګندونه وکړي چې سم دی او سنا سم. مقاله لیکي پاکستان باید د بنگلاديش د خلکو نه په 1900 کال کې د غلطو کړنو لپاره په رسمي توګه معافي وغواړي او دغه سی بیا بنگلاديش لا پکار ده چې د پاکستان بخنه د زړه نه ومني او ماضي هېره کړي. بلخوایټ ګارډین ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د زیارت په شپه شپږ افغان سرتیري په پاکستان کې د 13 میاشتو د روزنې ترلاسه کولو لپاره ایبټ آباد ته ورسېده، افغان چارواکو په تېرو وختونو کې داسې اندېښنې څرګندې کړې چې پاکستان ته د لیږلو وروسته به سرتیري د جاسوسۍ کارونه پیل کړي او یا به د افغانانو لخوا د پاکستان پر ضد د نفرت جذبات هغوی پر مخ تللو نه منع کړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان موسازی دغو سرتیرو ته خواست کړې دي چې په تربیتي اکیډمۍ کې دي له پاکستاني سیالانو سره د ملګرو په شان وخت تیر کړي. نوموړی وایي دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې او ثبات لپاره د هڅو د مضبوطولو او ښه کولو او په خاصه توګه د دواړخیزه پوځي همکارۍ اړخته یو ښه ګام دی. افغان حکومت داسې هیلې لري چې دا ګام به د پاکستان لخوا د طالبانو د لمین زوړلو لړکې مرسته وکړي. مقاله لیکي افغان چارواکي شکایت کوي چې د طالبانو د حملو مخه نه نیول کیږي او په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو سربیره هم پاکستان د طالبانو په مختلفو ډلو په خپله خاوره قابو اچولو کې پاتې راغلی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال ریډیو ته وګی ستاسو په یو نړیوال موضوع تر راګرځو. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن دا انتخاب د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ته پریخه چې یا له یوکرين څخه ووځي او یا به د نړیوال انزوا له دوام او د کورونو اقتصادي ستونزو سره مخامخ وي. بایدن چې پونځي د میونخ په امنیتي غونډه کې خبرې کولې وویل چې تر هغه چې روس پر یوکرين کې د مداخله لار بدله نکړي، نړیواله ټولنه به په ماسکو فشارونو ته دوام ورکړي. نور تفصیل له فریبا ظاهر ناورو.
د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي روسیا په اوکراین کې په مداخله سره د دغه هیواد د حاکمیت حق له پامه غورځوي. بایدن چې د شنبه په ورځ د مونیخ په امنیتي کانفرنس کې د نړۍ د یو شمېر مشرانو او لوړپوړو چارواکو په حضور کې خبرې کولې وویل چې هیڅ هیواد د نفوذ حوزه نه لري او دا چې هر خپلواک هیواد د حق لري چې خپل متحدین وټاکي. دا ظاهرا یو خبرداری و چې روسیه نسی کولای اوکراین د هغه د غوښتنې پر خلاف له ناټو څخه لري وساتي. بایدن دا احتمال هم رد نکړ چې واشنگتن به له اوکراین سره پوځي مرستې وکړي او زیاته کړې چې موږ به له اوکراین سره د پوځي مرستو رسولو ته دوام ورکړو، نه د جګړې د هڅولو لپاره بلکې د دې لپاره چې اوکراین د ځان دفاع وکړي. بایدن وایي فکر نه کوي چې جګړه به د ستونزو د حل لار وي.
We do not believe Russia has the right to do what they're doing.
دوی وایي موږ فکر نه کوي چې روسیه دې د هغه څه کولو حق ولري چې اوس یې کوي. زموږ باور دا دی چې باید د سولې لپاره هڅه وکړو، خو په دې باور هم یو چې د اوکراین خلک دا حق لري چې د ځان دفاع وکړي. د مونیخ په امنیتي غونډه کې تر بایدن وروسته د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو هغه تورونه بیا تکرار کړ چې وایي مسکو د اوکراین د ختیځ په جګړو کې ښکیل دی. پروشینکو پر اروپایي هیوادونو ژغ وکړ چې د کیف ملاتړ وکړي او هغو اندېښنو ته اشاره وکړه چې په دې وروستیو ورځو کې د اروپایي ټولنې د ځینو هیوادونو لخوا اوکراین ته د پوځي مرستې د رسولو په اړه راپورته شوی دی.
I know that many experts have argued that enhancing
the way ze pohejam che dir mutakhassisin par de bahas kray che zmuj da pause piawartya ba la norish khade wo parawi baraks muj wali dal che da defai wartya kam wali da ukraine par zat amaliyat pail aw haghe la dir kra da da gosh khado par mahal muj da sabit kray che da bridun pawrandi da defai wasail pa na karawul sar masliyat daro har sumra che zmuj defa qawi wi haghum zmuj diplomatic jagh qani kaun kaydai ولسمشر پروشینکو وایي روسیه د اوکراین په ختیځ کې روسی پلاو بیلتون غوښتونکو ته پوځي تجهیزات ورکوي او زیاتوي چې روسی سرتیری د اوکراین په ختیځ کې د یخیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې حضور لري. دوی وایي تر هغه چې کیف سیاسي، اقتصادي او پوځي مرستې ترلاسه نه کړي دا کړکیچ به دوام وکړي.
وایس اف امریکا دیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټوئیټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای دیوا
او د ټوئیټر پته دا وی او ای دیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن رئیس وایي چې د حکومت ولسی جرګې یو شمیر غړي هڅه کوي چې له وخت مخکې د اصلاحاتو په نوم د افغانستان اساسي قانون مات کړي. احمد یوسف نورستانی وایي دا ډول کسان غواړي په داسې اقداماتو سره د خپلې خوښې وړ او ورته وفادار کسان په کمیشن کې په دندو وګماري. صفی الله ستانکزی د موضوع په اړه نور حال راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وي په وخت او موقع سره د انتخاباتي نظام اصلاح ته هرکلی وي، خو په دې شرط چې دغه بدلونونه د افغانستان د اساسي قانون سره په ټکر کې نه وي. د دې کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی د شنبه پورز له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړي مرکه کې وویل هیچا ته اجازه نه ورکوي چې له وخت مخکې په غیر قانوني ډول د اصلاحاتو په پلمه د افغانستان په انتخاباتي نظام کې بدلون راولي.
د افغانستان د اساسي قانون یو سل او نهمه ماده وایي چې پارلمان په خپل روسي تقنیني کال کې د انتخاباتي نظام اصلاحات په خپل اجنډا کې نشي شاملولی. یو شمیر د افغانستان د ملي وحدت په حکومت کې چې زه یې د نوم سره هم مخالف یم او باید د افغانستان اسلامي جمهوریت وویل شي، او یو شمیر نور هم په پارلمان کې هڅه کوي چې په اصطلاح دغه اصلاحات له خپل ټاکلي وخت نه مخکې راولي.
جمهوري ریاست دی خبر پاڼه په خبرولو سره ویلي چې ولسمشر خپل دوهم مرستیال دند سپارلی سو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او مدني ټولنو سره په مشوره کې په انتخاباتو کمیسیون کې د اصلاحاتو په اړه اړوند مسایل تشخیص کړي. په خبر پانه کې راغلي دي چې په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو وړاندیز شوی طرح د مدني ټولنو له خوا جمهوریت ریاست ته رسیدلې ده، او له دغه ټولنو سیاسي ګوندونو او د انتخاباتو د متخصصینو سره په مشوره لازم اصلاحات رامنځته شي. و موږ غوښتل چې د خغالي نورستاني د سرګندونو په اړه د افغانستان د ولسي جرګې نظر هم ولرو، خو د بیا هڅو باوجود بریالي نه شو. په عین حال کې د افغانستان د اجرایي ریاست یو وایي جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویل چې د ولسمشر په انتخاباتو کې ستونزې ته په پام سره پکار دي چې په انتخاباتي نظام کې په ځانګړي ډول د دغه کمیسیون په تشکیلاتو کې بدلونونه رامنځته شي. ښاغلی فیصل وایي چې هر ډول اصلاحات به د انتخاباتو په کمیسیون کې د افغانستان د اساسي قانون له مخې رامنځته شي.
د کمیسیون په واکونو او د هغوی په وظایفو کې د اشخاص او افراد کې تغیرات باید راشي، او دغه تغیرات ټول د قانون په شوکات کې راځي. قانون په دغه ځای کې نقصه ویلي د کمیسیون یو شمیر کمیشنر صاحبان او لوړو اعضاو یې قانون نقص کوي.
خغلی فیصل دغه شان ویل تر کومه چې اصلاحات نوی رامنځته شوي هیڅ ډول انتخابات باید ترسره نشي. فیصل وایي د ولسمشر او اجرایي رئیس د مخکنی توافق لمخي باید په انتخاباتو او انتخاباتي کمیسیونونو کې دغه اصلاحات رامنځته شي.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. رویټرز خبری ایجنس لیکي په افغانستان کې د کډوالو نړیوال ادارې ویلي په پاکستان کې میشت بزرګونو افغان کډوال د پېښور په آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د زورونو نه بچ کېدو لپاره له دغه هیواد نه کډه کوي. خبری ایجنس د نړیوال ادارې د شمیرو په حواله لیکلي چې یوازې په جنورۍ میاشت کې 22,000 غیر رجسټرډ افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د مقالې نورې برخې له ملیحه امیرزاده نه اورو.
رویټرز خبری ایجنس لیکي په افغانستان کې د کډوالو نړیوالې ادارې مشر د خالی پورز ویلي دي چې په پېښور کې د تیر کال په دسمبر میاشت کې پر سکول تر وسلوال برید پس له پاکستانه په زرګونو افغان کورنو کډې کړې دي. د ریچرډ ډازینګر په خبره د جنورۍ په میاشت کې تر 22,000 زیات افغان کډوال چې درج شوي نه دي د تورخم د پولې نه اوړېدلې دي. دا شمېر د ټول 2014 کال پرتله دوه چنده دي. دغه په خبره خواوشا 1500 نور افغان وګړي تیره میاشت له هېواده وستل شوي دي چې د دسمبر د میاشتې پرتله دغه شمېر دوه چنده دي. ډازینګر رویټرز خبری ایجنس ته وویل چې دا هر څه تر پېښور سکول برید وروسته شروع شوي دي. نوموړي وویل چې کله هم داسې څه بده پېښو شي نو زور یې له بهرنو نه وستل کېږي. ایجنس لیکي د پېښور پارمی پبلک سکول د طالبانو د حملې وروسته د افغان او پاکستانی امنیتي ځواکونو ترمنځ همکاري ښه شوې ده چې په افغانستان کې یو شمېر مشکوک کسانو نیول شو. خو بیا آی او ایم او نور چارواکي وایي چې په پاکستان کې اوسېدونکي زیاتره افغان وګړي زورول کېږي. دوی وایي چې پولیس یې تنګوي او یا یې په کورونو چاپې وهي. ډازینګر وایي چې زیاتره افغان کورنۍ له لسیزو راهیسې په پاکستان کې میشتي او اوس یې هم په دغه هیواد کې ژوند دي. هغه زیاته کړه چې دا نه ده واضحه چې تر کومه به په افغانستان کې وي. رویټرز لیکي چې په جنوري کې د واپس تلونکو غیر رجسٹر کډوالو شمیر رو رو سیوا شوی دی چې د میاشت په اولنۍ هفته کې د 350 نه تر اخیری اونۍ پورې 1400 ته رسیدلې دي. ډازینګر وایي چې دا وخت کوم اندازه لګول ګران دي خو د دغو کډوالو شمیر کې کمی نه دی راغلی. ایجنس لیکي په ناڅاپي ډول د دومره زیاتو افغان کډوالو تک د افغانستان پر محدودو وسایلو فشار اچولی دی چې دا وخت تر ټولو زیات ضرورتمندو سره مرسته کیږي. آی او ایم وایي چې په روان کال کې د 14,00,000 ډالرو برابر فنډونو ته ضرورت دی.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
د تاریخ پانا
په پاوکم دریو بجو
د رڼا پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنا
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان په کراچۍ ښار کې نړیوال ادبي میله دوام لري. په دغه میله کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو لیکوالان، شاعران، ادیبان او دانشوران برخه لري. په دغه میله کې په مختلفو موضوعاتو لیکل شوو کتابونو مخکتنې هم شوي. ظفر کریمی دغه میلې ته ورغلی او دا رپورټ یې راستولی.
په کراچۍ کې د نړیوالې ادبي میلې یا فیسټیوال نن دریمه او اخري ورځ ده. په دغه میله کې د نړۍ د 9 هیوادونو نږدې 200 لیکوالان، شاعران او ادیبان برخه لري. د اوسنیو حالاتو په موضوع یو سیمینار ته په وینا کې شاعر، ادیب او سیاستوال چودري اعتزاز حسن ویل، په پاکستان او خوشا سیمو کې جنگي حالاتو په ادب هم جوور اغیز کړی دی.
یوای
جنگ یوازې او یوازې په شمالي وزیرستان کې نه دی، وسلوال پر موږ په هر ځای کې حمله کوي. د حالاتو د ټولو سیمې د لیکوالانو په ذهنونو اغیز کړي او د لیک او تخلیق یو نوی دور شروع شوی دی. نوموړي زیاته کړه دا ډول میلې جمهوریت ته وده ورکوي. په دې میلو کې د خلکو په ذهنونو کې نوې نوې پوښتنې راوچتېږي او د دغو پوښتنو د جوابولو لپاره دا ډول میلې زمینه برابروي. میلې ته راغلی د کراچۍ پښتون لیکوال او شاعر غنی رحمان انجم اویل د کتابونو د پرانیستی په دستورو او په کلتوري محفلونو کې برخه اخیستې. نوموړي د کراچۍ په څیر د بدامنۍ څخه په اغیزمنو شو ځایونو کې دا ډول ادبي میلې مهمې وګڼلې او زیاته یې کړه.
د دې سره دا چې جیتا خ لیکوال اوري او خ سپیچ کول والا خلق چې دن واغا دلته راځي او واغا ته اوري او د دنیا د ادب په حواله سره مونږ چې دنو هغه دینه آګه شو چې ادب کم اړخ روان دی او کم ترقی چې دنو په ادب کې کیږي لګیا دی او د دنیا په لیول باندې مونږ بین الاقوامی ادب سره لګ مونږ چې دنو دی فیسټیوال په ذریعه چې دنو هغه سره مونږ آګه شو.
غنی الرحمن انجم ویل په کراچی کې په لسګونو لکه پښتانه میشت دي، خو د تیر په څیر دا ځل هم په دې ادبي خوځښتونو کې د دوی شتون د نشت برابر دی. میلې ته راغلی یو ځوان حمید خټک مشال رډیو ته وویل په دې ادبي فیسټیول کې یې ځینې کتابونه په ارزانه بیه اخیستلي او ځینې هغه شخصیتونه یې مخامخ لیدلي او اوریدلي دي کوم چې د ده خوښ وو.
دغه یو لاره ده چې د ثقافت په ذریعه، د کلچر په ذریعه، د ایجوکیشن په ذریعه، د ادبی سرگرمیو په ذریعه، د ریلیجیس ایکستریمیزم او د هر قسم ایکستریمیزم مخه نیوی شي. بل سه دادی چې دلته کې داسې پرسنالټیز لکه اعتزاز احسن او آسمه جهانگیر دا وخت ناستی او زما فیوریت شاعر حبیب جالب باندې خبره کوي. حبیب جالب هغه شخصیت وو چې هغه پولیټیکل افیلیټ صرف او صرف د یوې پارټۍ سره پاتې شوی ده، او هغه وا نېشنل عوامي پارټۍ.
یاد دی وی په کراچی کې دا ادبی میله هر کال تر سره کیږي. تیر کال دې میله کې 10,000 کسانو برخه اخیستې وه. په یاد میله کې په زرګونو کتابونه هم پلورل شوي وو. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچی.
د باختر ستوري.
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډې مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
مشال رادیو ته وګورئ. په بلوچستان کې د پښتو ژبې ځینې مینوالو د دغه ژبې د سوچا کرا مګر هیر کړل شوي ټکو د بیرته ژوندي کولو او خوندي کولو لپاره باقی د کار پیل کړی دی. دا کار منلي لیکوال سید خیر محمد عارف په کوټه او د پښتو ژبې استاد میر حسن خان په جوب کې کوي. دا سرنګ کار دی او ضرورت یې سله محسوس شو. دا هغه څه دي چې نیاز مساخل په دې رپورټ کې درته راوړي دي.
په بلوچستان کې د پښتو ژبې لیکوال سیړونکی او د پښتو اکیډمي کوټي چیرمن سید خیر محمد عارف په خبره د پښتو ژبې د سوچا او کرټکو د ژوندۍ ساتلو لپاره باقاعده کار پیل کړی دی. د ده په خبره د ټکنالوژي په سیلاب کې دا کار د نن سخت ضرورت دی.
دغه الفاظ زندانو نه دي چې اوس هم پښتنو کې موجود دي، او بدبختانه موږ دغه پر ځای باندې فارسي الفاظ استعمالو. نو پکار دا دي چې موږ دغه پښتو چې کوم ټکنیکل لفظونه له انګریزي یا له بلې ژبې راغلي دي هغه ټیک دي، لیکن کوم لفظونه چې موږ خپل لرو بیا په لفظونو کې یو بل خبر هم شته. که نه له دا ژبې سره د دا لفظونو سره زموږ اقدار دي، له دغه سره زموږ کلچر دي. داسې ډېر لفظونه چې دسته چې د یو لفظ په ګارېدو سره درست د کلچر یوه برخه ګرځي.
سید خیر محمد عارف زیاتوي د کار پر مهال ګڼ کره او سوچا مګر لپامه غورځول سوي ټکی پر مخ وراغلل. د یو بیلګه هم را سره شریک کړه.
اوس فرض کړه شروع ده کنه فارسی لفظ دی، حالانکه دا د بوري یو رو په سیم کې زمام وای، څوک زمام ورته وای، څوک زمام ورته وای. دا غنم نه اوس انګور دی کنه مر له فارسی زره خسته دی. په روب کې شیرانی خلک اوس هم ملوی ورته وایي، په بوري کې زخپل چې دی هغه اوس هم ژنګوري ورته وایي. دغه نو جګر یو لفظ دی، هغه موږ له فارسي زره اخیستی دي. جیم مو په ځینو بدل کړی دي، یعنی جګر. او جګر ته بقاعده مسخلان چې دی کرګس وایي. نو دا نو زما په خیال بیخي ډېر لفظونه دي.
بلې خواته د مشال رادیو د معلوماتو لمخې په ژوب کې هم د پښتو ژبې ځینې مینوالو په خپل همت او شوق دا قسمه کار پیل کړی دی. دوی کلی پر کلی تګ را تګ کوي او د پښتو سوچاټکي راټولوي. د دغو مینوالو له ډلې میر حسن خان اتل په دغه اړه مشال رادیو ته وویل:
یو دوه درې ملګري نور د دیواله موږ مطلب رسمان کار شروع کړي. هغه لپاره موږ دا چې کوو چې کلیو ته ځو، او بیا خاص کار هغو کلیو ته ځو چېرې سړک نه تللي، یا مطلب هغه د نوي تیزي یا نوي ترقي موږ ته ویلی شو د دې ډېر اثرات نیم شوي. نو هلته موږ ځو، هلته بیا موږ له خلکو پوښتنه وکړو، یا تاسو کوم دی داسې خلک ګورو چې هغه ډېر سپین ژیري وي. د سره یو میلت شروع کړو، د هغه زمانې په حواله باندې بیا نو هسپې ډېر خلک تاسو معلوم وي چې هغه ډېر ښه میلت کوي، کلي ته تفصیل ورکوي.
میر حسن خان اتل او سید خیر محمد عارف فکر کوي چې د پښتو ژبې د ودې کولو او پرمختګ لپاره ضروری ده چې سوچا او کراټه کې نه یوازې په کتابي بڼه خوندي سي، بلکې د خلکو ترمنځ هم مستمل پاتې سي.
ستاسو ستونزې
ورنور ته کلجون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بیروزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمې د وجې
د غریبانو ته پوس خوښوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو پاړه با اوس سرکار نه نیخ پنی غزواب غواړو ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د مشال ریډیو د نن د نه ساته خبرونو د دې وروستي خبري غړي روستی راپور تاسو پام راګرځوم نن په پیښور کې د صوبایي حکومت د سیلګرای د ادارې د سور لاندې دوه ورځنی کلتوري میله پیل شو په دې میله کې د پښتنو د سیمه خوراکونه او کلتوري توکي د نندارې لپاره خودل شوې دي او د موسیقۍ محفلونه پکې هم کیږي نور حال شبیر احمد جان راکې
پیښور کې کیدون کې دغه درزنې ثقافتي میله کې د بیلابیلو قبایلو اتړونه خټک ډانس نه علاوه د پښتونخوا د هرې سیمې مشهور او روایتي خوراکونه چې پکې د رازړو مټایي د چرسدې غټي ورجې د ډېر اسماعیل خان پینډا د پیښور چبلی کباب د صدریا بیان د بلوچستان سجی او دین علاوه د چترال کلاش او د افغانستان خصوصي لباسونه او خوراکونه او درباب منګي د موسیقي نندارتون هم روان وو دغه میله په خله د پیښور په هنتون یوز د کون کې چې دغل تکي خپل کورونې سره راغلی و روخان ریاض وای
سما په نظر کې چې دین دا ایونت ډیر زیات امپورټنت دی ځکه چې نن سبا زموږ چې کم نیو جنریشن دی ایته ډیر زیات کم پته د پښتنو کلچر باره کې او دین علاوه د خوانور کلچر زوم شیر کیږي نو دی به جن چې کم ماشومان راځي سکولز نو فاميليز راځي نو سما په خیال دا یو ډیر ښه انیشیټیو دی چې خلک راځي ته د خپل ثقافت باره کې پته ولګي
دا شمالي وزیرستان مهم شوای چې ډیر خوندې دی د هر سنا واغستو او باید داسې میلې بیا بیا وشي
یو ډیر مزیدور ایونت راون دا میج کوکینګ کمپټیشنز یا لګیا دي او اټانی نا ډانسز ارت شل لګیا دي د یو دیشیز دی اوی زی کا چې می جوال چیر نه ویلی دلی ایس میج وقتل او ډیر زیات مزیدور ایونت اگر ډیر ډیسنت او فیملی ایونت دا هر څه ډیر ارګنایز دی ان میج ډیر زیات انجوای کوي لګیا دي
دا دغه دستوري ستر ملما او د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی لپاره د لوګو او کلچر خصوصي مشر امجد افریدی وای چردا میلو پزریه دوی نړی او نور ملک ته دا خودل غواړي چې پښتانه د درهګره مقابله کولی شي
د نن دا پروګرام د دغو بچو دی پر د فیملیز دی پر چې په پیښور کې حقیقت کې د انټرټینمنت ځای نشته ده د بچو د تلو ځای نشته ده د فیملیز د تلو ځای نشته ده نو دا پروګرام صرف او صرف د فیملی فنکشن ده چې د دوی انټرټینمنت وشي او د ځکه چې مو ټول پاکستان ته د تاثیر ورکو چې مو د دې قابلیت یو چې د دهشتګردي مقابله کولی شو او ان شاء الله کوو
د پاملدا چې د ثقافتي ملک برخه خستونکو کورونو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د خپل پښتنو ثقافت د وده ورکول لپاره داسې ملي بیا بیا او د پښتونخوا په هر یو ځل کې وکړي شي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د مشال ریډیو د نن د نه ساته خبرونو د دې وروستۍ خبرې غړې د وروستۍ خبرونو لنډیز د پاره مایک خپل همکار بشیر غوښته ورکو
د پاکستان پوځي چارواکي وایي د کورونو چارو وزارت لخوا پوځي عدالتونو ته په لګل شو مقدمو کې د 200 اوریدنه باراتلم کې اونې شروع کیږي د خبر پښتونخوا د نوخر په ازاخیل کې نصار د پوز پورده کې کسانو د چراټ سیمنٹ فیکټري پر یو ګاډي ډز کړي او دوه کسانې وژلې دي د ازاخیل د تانی یو چارواکي مشال لیډو ته ویل چې ډزو کې څلور کسان زخمیان شوي هم دي تر اوسه پورې د پاکستان پوز په ډېر څه نه دي ویل د خبر ایجنسی یو انتظامی چارواکی د خپل نوم نه څرګندولو په شرط نن مشال رډیو ته ویل چې غرمه مهال یو 14 کې د حکومت پلو او سوال ډلې توحید الاسلام درې غړي ونی شو او 15 نور جوړ شو دي لشکر اسلام او سوال ډلې د دې بریځ موري اخیستل
په ورغزو ایجنسی کې نصار د جنکو یو شخصي سکول په بمونو ویجاړ شوی دی. تر اوسه د دې حمله ذمواري چا نه ده اخیستې. پاکستان کې افغان سفیر جانان موسازی پرون د خیبر پختونخوا د حکمران ګوند مشر عمران خان د دې صوبې وزیر اعلی فاروق خټک او د دې صوبې د پولیسو مشر ناصر خان دورانی سره دغلته میشت افغان کډوالو د ستونزو او د پولیسو په لاس د زورونې د مخنیوي په اړه ملاقات کړی دی. د جرمنی حکومت یو وین وای د یوکرین، روس، جرمنی او فرانس مشران به د فروری په 11 تاریخ په منس کې د اوکرین پر بحران غونډه کوي. دا اعلان نن د جرمنی د وزیر اعظم انګلا مرکل، د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند، د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او دغه د یوکرایني سیال پترو پوروشنکو سره تر ټلیفوني خبرو اترو وروسته شوی. د امریکا په مشرۍ اتحادي ځواکونو په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې پر ضد ګڼ بریدونه کړي دي او د ګډو ځواکونو لخوا د خبرې شوې خبر پاڼې تر مخه دوی په تیرو 24 ګنټو کې په شام کې 11 او په عراق کې 15 هوایي بریدونه ترسره کړي دي.
اوریدونکو دا مشال ریډیو دی، اوندې سرحد مشال ریډیو د نندن ساته خبرونه. دا لړۍ پیل، دا لړۍ سر ترسي. ما مجید بابر د خبرونو ویان بشیر غواخ او د مون تکنیکی همکار اسحاق امیری تاسو اجازه راکړي. هم په دې سپوبه تاسو د امریکا غږ دی ریډیو اوري. خا د بادو بریالي اوسئ.